کړي او په خبره چې یا د لارې جی سیاسي مخو ته د رسیدو لپاره نه کاروي. په دغه ولایت کې د ولایتي شورا مرستیال محمد کریم کریمی او منشي عبدالکریم خادمزی ازادي راډیو ته داسې وویل.
د کندهار پر حکومت باندې هم دلته پر روزګار کې هم پر ځینو اشخاصو چې هغه غواړي د دې سیاسي استفادې وکړي، د هغو څه مو هیله دا ده چې د دې لارې سیاسي استفادې مه کوئ، پر دې لارې باندې کریډیټ مه اخلئ.
نظامي چارواکو هغه کشفي چارواکو څخه هم دغه ده چې د دغې لارې دغه اصلي موضوع تخصیص کړي او دغه ملت ته روښانه کړي. ولې پر د ملت پر سر باندې د یو څو اشخاصو یا د یو څو عوایدو ګټو لپاره د ملت وځپل
شي؟ هاخوا بیا اعتراض کوونکي وایي تر هغو بل لاره خلاص نه کړي څو چې غوښتنې نه یو منل شوي.
ګور دغه شکایت چې دغه د کندهار د سرخوبیا ته سنیول بیا اسن در سر بند پوستې پر دغه فلوس په عذاب اس کنه
عذاب
اس چې د کندهار فلوس ولاړې دغه ساته پر موږ ولاړې مونږ نیوی ورته غواړو
دا چې دغه اعتراض کوونکو په ټوله کې نیوکې د کندهار پر امنیتي مسولینو دي، خو هغوی بیا له دې وړاندې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دغه اعتراض کوونکو دغه خبرې رد کړې وې.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. له ازادي راډیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته زه سید کمال شعرف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي راډیو نور ټول خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12.9 او په لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روښانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د عادلانه محکمې په اړه بحث کوو. د پروګرام مېلمنو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمه ییز دفتر د امبودسمن د څنګه مرستیاله حنیفه ګروال ده. ګروال صاحب اشاره غلاست
ډیر زیاته مننه. عارف صاحب، زه هم خپل سلامونه ازادي رادیو ګرانو اوریدونکو ته په ټول افغانستان کې وړاندې کوم.
ډیر مننه ګروال صاحب. کلمړی اوریدونکو ته د عدالتنامه محاکمه او د عدالتنامه محاکمه د اساسي او بنیادی تضمینونه په اړه معلومات ورکړي.
باید وایو چې عدالتنامه محاکمه یعنی د هغه ټولو قضایاو او یا داوو سړل په بی طرفه مستقله او با صلاحیته محکمه کې چې په هغه کې د داوا د دواړو خواو هغه اساسي حقوق تامین او تضمین شي ته ویل کېږي. او دا چې د عدالتنامه محکمې اساسي او بنیادی تضمینونه کوم دي، نن موږ راځو په دې اړه بحث کوو چې باید وایو چې بنیادی او اساسي تضمینونه د هرې محکمې هغه اساسات دي چې د هغې په اساس باندې په یو محکمه کې هم قاضي او هم خپل محکمه کوي چې خپل استقلالیت حفظ کړي، چې دا د یوې عادلانه محکمې د سرته رسیدو لپاره یو ډیر اساسي او بنیادی اصل ګڼل کیږي. او دا اصل ډیری ارتباط لري یا قانون گزار پوری اړه لري چې باید قانون گزار یا هغه څوک چې قانون تصویبوي یا جوړوي باید خپل هڅه وکړي ترڅو هغه قانونونه چې هغه مواد چې په قانون کې جوړوي باید د بشري حقوقو سره سم او د هغوی په معیارونو برابر جوړ کړي چې په هغه کې د ټولنې د اتباعو اساسي حقوق رعایت شي. نو لومړی هر هغه قضایي ارګان چې جوړیږي باید د قانون په اساس جوړ شوی وي او هغه قانوني صلاحیت باید ورته ورکول شوی وي چې د هغه په اساس دوی وکوي سي چې د خلکو داوا او ته قضایي او ته رسیدګي وکړي.
ډیر مننه. قانوني محکمه چې د عدالتنامه محاکمې له اساسي او بنیادی معیارونو څخه ده، دغه محکمه کمې محکمې ته ویل کیږي؟
که څنګه چې مخکې هم موږ د عدالتنامه محکمې په تعریف کې ویل چې یو عدالتنامه محکمه هغه محکمې ته ویل کیږي چې په مستقله بې طرفه او قانوني توګه تشکیل شوی. دا چې محکمه په قانوني توګه تشکیل شوی دا په دې معنی ده یعنی چې هر کله چې یو محکمه تشکیلېږي باید د یو قانون په اساس باندې وي، نه دا چې په خپل سر باندې رامنځته راغلی وي. یعنی د یو دولت د قانون په اساس باید جوړ شوی او په قانون کې باید د هغې صلاحیتونه او د هغې وظایف لمخکنه روخانه سوی لکه څنګه چې د افغانستان اساسي قانون په وشتمه ماده کې هم وایي چې هیڅ قانون هیڅ عمل جرم نشمیرل کیږي مگر مخکې لدی چې هغه عمل په یو قانون کې جرم ګڼل سوی وي نو او هیڅوک نسو کوي چې تعقیب او یا هم گرفتار کو مگر د قانون په اساس باندې او هیڅوک نسو کوي چې مجازات کو مگر د یوې قانوني محکمې د حکم په اساس باندې نو په دې اساس باندې باید وایو چې هر محکمه کله چې حکم کوي باید د قانون په اساس باندې تشکیل شوی په دې اړه د افغانستان د اساسي قانون اصول شپږمه ماده هم صراحت لري او وایي چې قضایه قوه د افغانستان د دولت له یو مستقله ارگان گرنل کیگی چه لیوی ستر محکمینا او ابتدای محاکمو او استناف محاکمو سخه جوڑه سوی ده او ده دی تشکیلات او صلاحیتونه پا جلا قانون که راغلی دی چه هغه ده محاکمو ده تشکیل او ده وظایفو او ده صلاحیتونو قانون ده او بیا اساسی قانون پی اصل شلم ماده که هم وایی چه قضایه قوه صلاحیت لري چه هغه طولو قضاییو تا چه سدی حقیقی اشخاص او یا هم د حکومت اشخاص لخوا د تراجیکي هغه وسیړي او د حقوقي قانوني حکم کړی یعنی د قانون په اساس باندې بوغو قضایو کې حکم کړی او د محاکمو د تشکیل او صلاحیتونو قانون په پله سره ماده کې وایي چې هیڅ قانون نسی کوي چې هیڅ حالت یا هیڅ قضیه د قضایي قوې له صلاحیت څخه اوباسي او کوم بل نه ته ورکړي یعنی افغانستان کې د قضایو او یداویو تر رسیدګي صلاحیت صرف قضایي قوه لري چې دا خپل تشکیل په اساس باندې کوي چې ټولو قضایو ته رسیدګي وکړي او یا هم هغه وسیړي او نړیوال قوانینو کې کوم د په دې اصل باندې بحث وکوي باید وایو چې د مدني او سیاسي حقونو نړیوال میثاق په 14مه ماده کې او په اول بند کې وایي چې ټولي افراد د محاکمو په برابر کې مساوي او برابر حقونه لري او محکمه او د محکمې په وخت کې باید دواړو طرفونو ته یا دواړو خواو ته برابر او مساوي حق ورکړل سي او مساوي توګه د دوی خبري واوریدل سي او هر څوک حق لري چې د دوی دوسیه یا هغه قضیه چې ده په یو مستقله بی طرفه او قانوني محکمه کې په علني توګه باندې وسیړل سي نو دغه د محکمو قانوني اصل ده چې د عدالتانه محکمې اساسي بنیادونو څخه شمیرل کیږي
قدرمنو اوریدونکو اوس هم راځو ای ویلند وقفه ته خبرونه ادامه لري
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وقت در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په سمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه
قدرمنو اوریدونکو بیا هم اشاره لاست تاسو له ازادي راډیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته واجیست ګروال صاحب د ورستی پښتنې په توګه کپدې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې د محکمې خپلواکي څه ده او څه تضمینونه لري
ډیره زیاته مننه عارف صاحب په دې اړه باید وایي چې د محکمې خپلواکي همغه استقلالیت د افرادو له اساسي او بشري حقوقو څخه شمیرل کیږي یعنی ټولي افراد ټولي خلک د دې حق لري چې دوی قضایو ته یا د دوی داوی وي په یوه مستقله محکمه کې چې هغه صرف بله د چې د دیباندی ارګانونو د فشار لاندې یا د تحصیل لاندې وي په مستقله توګه د دوی قضیه وسړي او د هغوی په حق باندې حکم وکړي نو په دې اساس باندې دا حق په هم په ملي او هم په نړیوال قوانینو کې تضمین شوی ده او د بشر حق بشري حقوقو نړیوال اسنادونو تل په دې حق باندې ډیر زیات تاکید کړی ده چې دا باید رعایت شي او دا چې د محکمې استقلالیت په سم مفهوم ده باید یو چې د محکمې استقلالیت په دې مفهوم چې هغه قاضیان چې محکمه کې حکم کوي باید د نورو ارګانونو د تاثیر او د نفوذ څخه په امان کې وي یعنی قضایه قوه باید مجری قوه او مقننه قوه له تاثیر څخه په امن کې وي یعنی دوی مجبور نه سي دي چې د خارجي قواو په اساس باندې یا د خارجي فشارونو په اساس باندې خپل حکم ته تغیر ورکي، یا د ایبان د اشخاصو د سلیقې په اساس باندې خپل حکم وکي، بلکې قاضیان باید په محکمه کې استقلالیت ولري او صرف د قانون په اساس باندې او هغه شواهد او مدارک چې دوی سره موجود دي د هغوی په اساس باندې په مساویانه توګه د خلکو قضایي وسړي او په هغوی کې حکم وکړي. او دا اصل لکه څنګه چې مخکې ما هم ویل چې هم په ملي او هم په نړیوال قوانینو کې ورته قانوني تضمینونه شتون لري، لکه په نړیوالو قوانینو کې همغه د مدني او سیاسي حقونو میثاق په 14مه ماده اول بند کې راغلی دی چې ټول افراد حق لري چې د دوی قضیې په یوه عادلانه بېطرفه او مستقله محکمه کې په علني توګه وسیړل سي. او په ملي اسنادونو کې هم د افغانستان د اساسي قانون 14مه ماده حکم کوي چې قضایه قوه د افغانستان د دولت یو مستقل رکن دی، یعنی د دې په اساس باندې بل هیڅ اداره نسی کوي یا هیڅ قوه نسی کوي چې په دوی باندې فشار راولي تر څو دوی خپل حکمونه د دوی د نورو قواو د سلیقو په اساس باندې وکړي. او د اساسي قانون 122مه ماده هم وایي چې هیڅ قانون په هیڅ حالت کې نسی کوي چې هیڅ قضیه د قضایي قوې له صلاحیت څخه وباسي، یعنی قضایو ته د رسیدګي او د سیړلو حق صرف قضایي قوې ته ورکول شوی ده، او بل هیڅ اداره نسی کوي چې ځانته محکمه تشکیل کړي او په هغوی کې افراد محاکمه کړي او د هغوی په اړه باندې حکم وکړي. او په همدې اساس د محاکمو د تشکیل او صلاحیت قانون په 14مه ماده کې حکم کوي چې محاکم کله چې حکم کوي باید د استقلالیت اصل په نظر کې ونیول سي، او د افرادو د طرفین د تساوي اصل په نظر کې ونیول سي، یعنی افرادو سره سم مساوي توګه او په مستقله توګه برخورد وسي او په مستقله توګه د دوی په قضایو کې حکم صادر سي.
ډیره مننه قدرمنو اوریدونکو، دا زموږ د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. تر بلې خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضرېږو، په کلامو مل.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی فرشته مرسل
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ.
د داوود خان د ریاست جمهوری نه وروسته هم په افغانستان کې داوود خانی پیسې چلیدې، هم د خلقیانو پیسې چلیدې.
د پیسو په حق له فکر کوي، آیا پیسو په اړه په هیګي چې څنګه رامنځته شوي؟ په پخوا وختونو کې چې پیسې نه وي، بشر خپل اړتیاوې څه ډول برابرولې؟ نن د پیسو په تاریخ ارزښت